السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو واورئ. زموږ د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجلې ته ښه راغلاست. دغه ټولګه درته زه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دغه نیم ساعت خبري ټولګه کې تاسو قدرمنو اوریدونکو ته په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو موضوعاتو په اړه ریپورټونه لرو. او د سر موضوع مو دا ده چې ولسي جرګه وایي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقتنامه باید ژر تر ژره وروستۍ شي. خو تر هر څه وړاندې اجمالان د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه تر اوروي.
دا هرات سیمه ایز چارواکی وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت شاوخوا 300 وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د برېښنا د نشتوالي په عکس العمل کې د تحسن خیمه ودرولې. او پاکستاني پوځیانو په مومندو ایجنسۍ کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت شاوخوا 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن دا څرګندونې د تیرو شپږو میاشتو د بریاوو د بیان په غونډه کې کړې. د هرات چارواکي وایي چې په دې موده کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار ولایت یو شمیر مدني فعالانو او اوسیدونکو د برېښنا د نشتوالي په عکس العمل کې د تحسن خیمه ودروله. دوی ټینګار کوي تر هغې چې دولت ننګرهار ته د برېښنا د انتقال ستونزه هواره کړي نو وي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. بلخوا د دې ولایت د برېښنا رئیس وحیدالله پوپل ویلي هڅې تیزې کړي څو د نن ورځې تر اخره د ننګرهار ولایت ته پرې شوې برېښنا بیرته وتړي. دوه اونۍ کېږي چې د ننګرهار ته د برېښنا غځېدلې مزي د لغمان ولایت په بادپخ سیمه کې د وسلوالو لخوا پرې شوې دي. دا یادونې وړ ده چې وخت په وخت ننګرهار له همدې ستونزې سره مخ کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل ناورین بولي او له امنیتي ادارو غواړي چې د ښوونځیو په پرانیستو کې ورسره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان مجیب مهرداد له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تړلو ښوونځیو د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه دا ښوونځي په هلمند، ننګرهار، اروزګان، بغلان او سرپل ولایتونو کې تړل شوي.
بیشترین مکاتب بسته در ولایت های هلمند، کندهار،
دی وایي زیات تړلي ښوونځي په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی کې لرو. دغه ښوونځي د جګړې له امله تړل شوي. تر هغې چې جګړه نه وي درېدلې ښوونځي به همداسې تړلي پاتې وي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي چې یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نه یوه ورځ وړاندې به په یوه جلا غونډه کې د افغانستان ښځو پرمختګ وارزول شي. د دې شبکې مشرې حسینې صافۍ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په اړه دغه غونډه به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړه شي.
دې کانفرنس کې یوه ورځ مخکې د هغې نه یو برنامه ده چې هغه جنډر سایډ ایونت په نامه ده، یو ارزیابي غونډه د افغانستان د افغانستان د ښځو پرمختګ کوم دي ته تللی دی او کوم نور برنامو ته مونږ نیاز لرو یا اړوند یو.
بروکسل غونډه د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي. پاکستانی پوځیانو په قبایلی سیمه کې چې تېره ورځ په کې ځان وژونکي چاودنه شوې وه په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی. تېره ورځ د مومندو ایجنسۍ په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ځان وژونکي برید وشو چې لږ تر لږه دېرش کسان پکې ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. پاکستانی پوځیان وایي چې د پیخان په کلي کې چې دا برید پکې شوی تصفیوي عملیات پیل کړي. د پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې جماعت الاحرار د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. تر دې مخکې د جماعت الاحرار ډلې په کوټه کې پر وکیلانو د اګست 8 نېټې د برید مسولیت هم منلی وو. د کوټې په برید کې درې اویا کسان وشل شوي وو. بلخوا د امریکا حکومت دغه ایټالیې مرستندویه کارکوونکي کورنۍ ته 1.2 میلیونه ډالر ورکړي چې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو. باور دی چې دا په دې ډول لومړني تاوان ورکول دي چې د امریکا حکومت یې د جګړې له رسمي سیمې بهر د بې پیلوټ الوتکې د برید د یو قرباني کورنۍ ته ورکوي. 30 کلن ګیوانی لوپورټو په 2015 کال کې د القاعده شبکې سره د یرغمل پر مهال ووژل شو. بل امریکایي وارن وینسټن چې 43 کلن هم په دې برید کې وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا په سوریه کې د هغه اوربان په اړه لا هم مثبت نظر لري چې تېره اونۍ د امریکا سره وکړ، خو نوموړي په دې برخه کې د واشنگټن لخوا د نور شفافیت غوښتنه وکړه. پوتین چې نن د قرغستان په پایتخت بشکیک کې خبرې کولې وویل د دې اوربان په اړه د دې پر ځای چې منفي نظر ولري مثبت فکر کوي، خو نوموړي وویل واشنگټن باید صادق واوسي. مسکو همدارنګه واشنگټن تورن کړی چې د بندو دروازو تر شا د دې اوربند موافقې د جزئیاتو له پړاګه کولو سره یې مخالفت کړی. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د بشار الاسد رژیم خلاف جنګیدونکي یاغیان هم تورن کړل چې له اوربند څخه د بیا منظمېدو لپاره کار اخلي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به په کریمیا کې د روسیې د دومایا پارلمان لپاره د هغه انتخاباتو مشروعیت او نتایج تایید نه کړي چې د سپتمبر د 13 نیټې لپاره پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربی پرون ویل د کریمیا په اړه د امریکا دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا ټاپو وسمه د اوکراین نه بېلیدونکي برخه ده. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې پر روسیه به د کریمیا په تړاو بندیزونه تر هغې پاتې شي څو چې روسیې د کریمیا واک بیرته اوکراین ته نه وي سپارلی. دا خبرونه
له اجملان څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه یې در واورول. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.89 او د اف ام 100.15 سپو باندې اورېدلی شي. او زموږ انټرنیټي پته د ازادي راډیو ټکی ورک یا ازادي راډیو ټکی کام. په دغه ادرس تاسو زموږ خبرونه، رپورټونه او نور پروګرامونه اورېدلی او کتلی شئ. وړاندې په خبرونو کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له بهیر ملاتړ کوي او وایي دواړه خواوې باید ژر تر ژره وروستۍ پریکړې ته ورسیږي.
حمایت میکنه و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب باید این صلح هرچی عاجل نقطه پایان خود داشته باشه.
د افغان خزو شبکه وایي چې د څه باندې 60 ولایتونو د خزو له استازو سره په سلا مشورو د بروکسل کانفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي.
احتمال عظیم میره که ای آمار
مونگا ضرورت لرو چه همه ونده چه خزی پا حکومت داری که پا کابل که لری دا باید ولایت تلاشی دا باید نور هم وسیع شی.
د افغانستان د کډوال وزارت وایي خایي پراتلونکو کې هر ورځ 2000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستنه شي.
احتمال عظیم را که ای آمار عودت روزانه به تعداد 7000 نفر برسه.
د نور مهم موضوعات و پاره مو هم در تراپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پای مو ملتیا وکړي. رازو د نن ورځې د خبری ټولګې لومړنی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له دې بحثونو وروسته وویل چې سوله د افغانستان یو جدي اړتیا ده او باید له هغو وسلوالو ډلو سره چې سوله غواړي خبرې وشي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې په برخه کې د حکومت له ژمنو او هڅو هرکلی کوي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په دې برخه کې د شوې موافقې ملاتړې ده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو له پراخو بحثونو نه وروسته وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او حکومت باید له هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي چې سوله غواړي.
ولسی جرګې شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی
دیوی د افغانستان د ملی شورا ولسی جرګه د دې هیواد د دولت له ښې پالیسۍ څخه چې سوله پکې شامل ده ملاتړ کوي. د حکمتیار صاحب په مشرۍ له حزب اسلامي سره هم باید سوله ژر نتیجې ته ورسیږي. دا د افغانستان خلکو ته د امنیت، ثبات او ملي حاکمیت په برخه کې یو هیله ده. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه پر نورو وسلوالو ډلو هم مثبت اغیز پرې باسي او په افغانستان کې د ناامنیو د کمیدو سبب ګرځي. ولسی جرګه په داسې حال کې د ښاغلي حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې نه ملاتړ کوي چې دا موافقه له حزب اسلامي سره نهایي شوې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دو ورځو به له حزب اسلامي سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري، خو کابو دوه اونۍ کېږي چې په دې برخه کې د پرمختګونو او حتی نهایي موافقې خبره کېږي. په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موضوع پر سر اختلاف لري او همدا لامل دی چې نهایي موافقه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زئی هم همدې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر محدود کسان نه باید د سولې د خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
یو څو د ګوتو په شمار دوستان د دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده. مونږ بیا هم جدي غوښتنه کوو له تاسو نه، ستاسو له دې مایک نه په جناب رئیس جمهور باندې غږ وکړي چې د ملت په مخ کې هیڅوک دا حق او جرأت نه لري چې دا رقم ته خبرو موانع شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د لوی اختر په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې هیڅ ډول ځنډ نه مني او کچېرې په دې اړه کوم خنډ رامنځته شي نو دی به له خلکو سره دا موضوع شریکه کړي او له هغوی نه به وغواړي چې د سولې لپاره په یوه لیکه کې ودرېږي. خاغری غنی وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی او دا پرمختګ په دې هیواد کې د جنگ د پایته رسیدو لپاره مهم ګام و باله.
قدر منوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې له موافقتنامې ملاتړ کوي. په ورته وخت کې په خوست کې یو شمېر مدني فعالان د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقتنامې ملاتړ کړی. دوی وایي له حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې وهڅوي چې د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ممکنه سوله ګټوره بودي او زیاتوي که یا د وسلواله ډله افغان حکومت سره یو ځای شي نو دا کار به نورې وسلواله ډلې هم سولې ته وهڅوي. د تړون اونیزې مسؤول مدیر سپین روان ورزی وویل
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ناراضه ډلې راتګ د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې بهیر ته مایلوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دو درو ورځو کې لاسلیک شي. مدني فعال خوشحاله سند د افغان حکومت او حکمتیار د ډلې د سولې خبرو ته خوشبینه دی.
د حکمتیار راتګ سره به په افغانستان کې د سولې پروسه تیزه شي او هغه مخالفین چې تر اوسه پورې د دولت سره یا د سره مخالف دي د حکمتیار تاکسر باغوی هم تشویق شي.
مدني فعال صاحب گل فرهاد وای چې د حزب اسلامي د وسلوال برخي هغه ډلې چې عقیدوي رنگ اخیستي هغه بل نظام سره په یو ځای کې دوکې د حکمتیار ملګرتیا ونی کی
هغه څوک چې عقیدوي رنگ خپل کړی دی چې د حزب اسلامي تر عنوان یا د بیرغ لوند جنگیدل هغه ډاله بو اوس په نورو جنگی ډالو کې جذبيږي. د امریکا د افغانستان دولت د حزب اسلامي د صلاحیت نه وتلي خبره ده.
د خوست یو تنځوان ادم خان لريون د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مخالف وسوال لوري او ځکه دل په دې ګټور بولی چې په ځینو سیمو کې د حزب اسلامي او طالبانو خپل منځي جګړو هم سیمه ناامنه کړي او افغان حکومت په یو ډول بوخ ساتلای دی.
دا ډلې چې خپل منځ کې جګړي دا هم ستونزې ایجادوي. خو مثال په میدان خار کې د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ جګړې وی چې حکومت هم مصرف کړي و ځکه چې حالت عامه تمنه اما خلک متضرر کېدل.
د سیاسي چارو کارپو او د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله رضوان د افغانستان پر روانو شرایطو کې د نظام او سولې سره د مخالف و مطرح و شخصیتونو او ډلو یو ځای کېدل له اغیز خالی نه بولي.
د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې هر افغان ته ضرورت ده چې دای په دغه نظامی او سیاسي حالاتو کې داسې یو رغند رول بزی کی چې د دې د وسره سم په دې حالاتو کې او په دې اوضاعو کې تغییر وشي خو البته مثبت تغییر.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال د افغان حکومت لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم ډیر شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنیدل زیات شوي او احتمال لري چې په راتلونکي کې به هره ورځ له پاکستان څخه 2000 کډوال هیواد ته راستنه شي. د دې وزارت چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 2 لک کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې راستنه شوي افغانان د پاکستان د پولیسو له ناوړه چلند شکایت لري او له خپل حکومت څخه د مرستو هیله کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له پاکستان څخه څه باندې 215,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته. از پاکستان روزانه حدود 5000
راستنیدون کشمیره پا بی سر توگل بلا شبه. لا پاکستان څخه هر او را شو خواه 15,000 افغانان هیواد تستنیگی او ده احتمال شته چی داشت میره پا ورس که وزرو تلواله شی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر راجستر شوی افغان سره چې هیواد تستنیږي د $1,500 مرسته کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215,000 راستنو شو لډلې څخه 1,550,000 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په دومره لوړې شمېرې اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د $150 میلیونه مرسته وکړي. افغان حکومت او کارپوهان وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر وړاندې پر افغان کډوالو فشار راوړی او په تېره کله چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر کرښه د پاکستاني پوځیانو لخوا د دروازې د جوړولو پر مهال د دواړو لورو د سرحدي پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د ځانونو پر وړاندې د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. همدارنګه دوی دا هم وایي اوس چې هیواد ته راستانه شوي د خپل حکومت د بیړنیو مرستو په تمه دي. رحمدین سیف الرحمن، محمد علی او عبدالکریم آزادی راډیو ته وویل
وختي کې غال مغال در بین ما و پاکستان به تورخم شد. یک دفعه پای خود کی لغت کرد زبانای ما جرا را کشید.
دولت وادی خودی ری کړی دی په تورخم غرا و اکټوال تم دی چکن مرکز ملیوبه او بو پوره مونږ تر نه کړل.
کوم وخت د پاکستان ګټ را کی وا هغه وخت سم سیده و. کوم وخت د پاکستان ګټ ل مونږ نه کندسوله نو مونږ ته دا اعلان وکړي اسی به وځي.
دولت سره مدا غوښتنه ده بس چې مونږ ته اچا چې نمرې نه زوینه نه نو ته به نمرې ورکی د خلک ته چې د کریا پیسې نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینې برابرې کړي. افغان چارواکي د کډوالو پر وړاندې پرتې ستونزې مني. وایي چې د دې ستونزو هوارولو ته یوه کمیټه جوړه شوې او په کار یې پیل کړی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغان خزو شبکوي چې د څباندې شلو ولایتونو د خزو له استازو سره په سلا مشوروي د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. د دې شبکې مشر حسینی صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد کانفرنس کې به د مرستو د مؤثریت ترڅنګ د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان میرمنو د ونډې د ډیرېدو غوښتنې هم وشي. کتونکي بیا وایي چې ممکن یو ځل بیا نړیوال د افغان پلاوي غوښتنې ومني، خو دا طرحې باید داسې وي چې نړیوالو ته د تطبیق په برخه کې ژمنتیا هم ولري. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ښځو شبکه وایي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت د ښځو سره د کېدونکو مرستو په موثریت د سولې په پروسه کې د اغېزمن ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډېرېدو په اړه د بروکسل کانفرنس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافۍ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کانفرنس لپاره یې د 4 ولایتونو د ښځو له استازو سره سلا مشورې کړي او په لیکلې بڼه یې مالیې وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافۍ وایي د ښځو ډېر ټینګار په دې دی چې د تیر په څېر یې ونډه نمایشي نه بلکې مالی او اغیزناک وي.
مونږ ضرورت لرو چې هماغه ونډه چې ښځې په ښه حکومتداري کې په کابل کې لري دا باید ولایت ته لاړ شي، دا باید نور هم وسیع شي په حاکمیت د قانون کې مونږ نیاز لرو ډېر چې تمام پالیسیګانې او قانونونه چې د افغان ښځو دپاره جوړ شوي دي دا باید پلی شي.
نوموړي وایي د بروکسل په کانفرانس کې د مدني ټولنو په استازیتوب لس کسان ګډون کوي چې پنځه یې ښځې دي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرانس د راتلونکي میلادي میاشتې په پنځمه نیټه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې په 9 برخو کې دې کانفرانس ته خپلې طرحې بشپړې کړې او تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره یو ځل بیا مرستو ته زړه ښه کړي. له فساد سره مبارزه، د ښځو د حقونو خوندیتوب، انتخاباتي اصلاحات او د خصوصي پانګې جذبول د نورو ژمنو تر څنګ د افغان حکومت هغه ستر ژمنې دي چې په دې کانفرانس کې به یې په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي. په عین حال کې د چارو کارپوه محمد یوسف امین زازی وایي چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو د ده په خبره نړیوال باید له افغان حکومت د عملي اقداماتو په برخه کې ټینګه ژمنه واخلي.
نړیوال باید د افغانستان حکومت سره مرستې هغه پرې چې د افغانستان حکومت په خپل پښو درېږي باید جاري وساتي. مګر هلته شرط دا ده چې د افغانستان حکومت باید خپل هغه مکلفیت، هغه کاري خانګي چې دوی نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته وعدې ورکړي دي هغه باید پیاوړي کړي او هغه باندې عمل وکړي. دغه څه څه موږ نه ګورو.
د افغان میرمنو شبکه داسې مهال د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو ونډې د ډېرېدو غوښتنه لري چې په افغانستان کې د 4 وزارتونو په راس کې ښځې دي، یو شمېر نورې یې مرستیالانې دي او د سولې په عالي شورا کې له پخوا ډېره ونډه ورکړل شوې ده. دا شبکه وایي جوړې طرحې ته په کتو د بروکسل کانفرانس ته خوشبینه دي، خو هیله لري چې په نورو برخو کې د افغان حکومت ناغېړي د دوی په راتلونکي سیوری ونه غوړوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي ملحوظات په نظر کې ونه نیسي. د دغې ادارې مشر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه اقدامات چې باید په تیرو 2 کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي وای نه دي شوي. خو د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي حکومت ژمن دی چې په دې برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي له اداري فساد سره مبارزه باید د سیاسي ثبات قرباني نشي. د دغه اداري مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچري اصلاحات را نشي ثبات تر پوښتنې لاندې راځي او په وینا یې چې دا کار به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې پراخ کړي.
د فساد سره مبارزه په لار کې د افغانستان حکومت د تر سیاسي موارد په پام کې نیولې دي. د دې په ځای باندې چې هغه کسان چې په فساد کې لاس لري هغوی مجازات کړي، د سیاسي مواردو په پام کې نیولو سره
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکې ادارې یا سیګار په خپل ورسي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې فساد، بې ثباتي، د وسله والو او په قدرت کې د ښکېلو ډلو نه قانونه کړنې دا ټول یو بل سره داسې تړلي چې له منځه وړل یې ښې ټول نظام وګواښي. په همدې حال کې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هیوادونو په کتار کې لاخره دویم په فساد ککړ هیواد بللی. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. خو د افغانستان حکومت په خپل وروستي اقداماتو کې له فساد سره د مبارزې لپاره یو شمېر اقدامات هم ترسره کړي چې له هغې جملې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړول دي. دغه مرکز یو میاشت وړاندې په کار پیل کړی او دنده لري تر څو د فساد اړوند ټولو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په همدې حال کې د افغانستان له فساد سره د مبارزې زی علی اداره هم د منی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو شمېر مصلحتونه په پام کې نیول شوې دي، خو په وینا یې چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره قوي اراده لري. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره مبارزه هر اړخیزو کارونو ته اړتیا لري.
له اداري فساد سره مبارزه په یوازې ځان نه کیږي، بلکې یو اوږدمهاله پروګرام او د خلکو ملي بسیج ته اړتیا لیدل کیږي. اوسنی وخت کې یوازې نه ستونزه جګړه ده او یو شمېر سیاسي مصلحتونه دي. خو په هر حال دولت ژمن دی چې په دې برخه کې به مبارزه کوي.
خو له اداري فساد سره د مبارزې یو شمیر ادارې بیا وایي چې حکومت باید یوازې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د مرکزونو په جوړولو بسنه ونه کړي، بلکې باید د مجازاتو اصل په پام کې ونیسي. له فساد سره د مبارزې د افغان شبکې مرستیال خان زمان امرخیل ویل چې تر هغې چې په فساد د ښکېلو کسانو ملاتړ کم نه شي، په دې برخه کې مبارزه به نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسکونه ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي دي. دغه وزارت ویاند مجیب مهردار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی کې تړل شوي دي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. بیا هم د ناجیې ساپې رپورټ اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې هیواد کې د جګړې له پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم ډېر زیان اوښتی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له 100 څخه ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو سږ کال دغه شمېره نوره هم زیاته شوې ده.
په 1499 کال کې له 100 څخه ډیر ښوونځي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. په خواشینۍ سره چې سږ کال د دغو تړل شوي ښوونځیو شمېر زیات شوی دی. تړل شوي ښوونځي د هیواد په 23 ولایتونو کې دي او تر ډیره دغه ښوونځي په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي.
خو ښاغلی مهرداد دا ونه ویل چې سږ کال څومره ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. پوهنې وزارت د دې ښوونځیو تړل کېدل لوی ناورین یادوي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره بیرته پرانیستل شي. دې سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول عملیات په هغه ولایتونو کې چې هلته د دشمن فعالیتونه شروع دي تصمیم لرو چې د دوی ځال خراب کړو، چې خدای وکړي د مکاتبو دروازه خلاص شي او خلک هلته په بیر وسایی باندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د ناامنیو ترڅنګ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هم یو لوی ستونزه ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار هغه ولایت دی چې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي. د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محب الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زده کوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
کتابو د کمښت سره مخ یو. دغه ستونزه د دوو کالو راهیسې موږ په کندهار ولایت کې لرو، کتابونه کمښت سره مخ یو.
هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته بیا هم ونه توانیدو. ښاغلی قادری بیا وویل چې دوی یاده ستونزه پوهنې وزارت له چارواکو سره مطرح کړي او هغوی هم ژمنه کړي چې ډېر ژر به یاده ستونزه هواره شي.
هجره ریاست وایي چې افغان حکومت د طبي پیښو زیانمنو ته د رسیدو لازم چمتووالی لري. د هجره ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه دا ده چې په دې برخه کې بهرنۍ مرستې هم له دولتي امکاناتو سره همغږي شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې د بیړنیو حالاتو کمیټې او اړوند نورو ادارو د طبي پیښو څخه زیانمنو خلکو ته د رسیدو لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د اجرایه ریاست د ویان یو مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دې برخه کې د دولت بودیجه لګیږي، خو هڅه کیږي چې په دې برخه کې نړیوالې مرستې هم جذب کړي.
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم.
دی وایي موږ بیړنیو حالاتو ته د رسیدو چمتووالی لرو، تر هغې ځایه چې د افغان حکومت وس دی له هغې استفاده کوو، او هڅه دا ده چې د نړیوالې ټولنې بشر دوستانه مرستې هم په دې برخه کې همغږي شي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلکو او افغان مدني فعالانو په حکومت انتقاد کړی چې موجوده چارواکو د طبي پیښو زیانمنو او بې ځایه شوو کډوالو ژوند ته پاملرنه نه ده کړې. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې په افغانستان کې روانو جګړو د څلورو کلونو راهیسې شاوخوا 1,200,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. د ادارې ویلي شاید یوازې سږ کال د کورنیو بې ځایه شوو شمېره 1,000,000 ته ورسېږي، چې ممکن د ژمي په راتلونکي موسم کې به له جدي بحران سره مخ وي.
خو د افغانستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي زیانمنو ته د مرستو رسولو پلان ترتیب شوی او د نړیوالې ټولنې په مرسته پلی کیږي. ښاغلی سیاس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دی وایي موږ د ژمنیو حوادثو څخه د مخنیوي په خاطر د ژمي پلان ترتیب او بشپړ کړی چې دا پلان به د سکتوري وزارتونو او اړوند ادارو سره هم شریک شي. په همدې حال کې د طبیعي پیښو په برخه کې متخصص فردین رسولي وایي چې افغانستان د تیرو 15 کلونو راهیسې په دې برخه کې د مدیریت له کمزورۍ سره مخ دی.
قدر منوریدونکو وخت په کابل کې د مخام شپک بجې او 13 دقیقې شوې. په نننۍ خبری ټولګه کې راټول کړي مطالب مو هم دومره ول. جاوید حسن زاده سټډیو ته راغله او غواړي شي دری خبری مجله درته وړاندې کړي. حسن زاده صاحب خوش آمدید، مهرباني.
تشکر پر دې صاحب، خسته نباشین. شنوم دوه عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده با همکاری و با ادلا عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارشات خبری ما میشنویم که ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای سال با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده است. اما پیش از این که به نشر گزارشات بپردازیم، نخواست با همکارم فرشته نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی حکومت افغانستان آمادگی لازم گرفته است. در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش بس سوریه همچنان نظر مثبت دارد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته است. جاوید فیصل، یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم. تا جایی که امکانات حکومت افغانستان است از او استفاده می شود و تلاش برای است که کمک های جامعه جهانی هم که کمک های بشردوستانه است او هم تنظیم و هماهنگ شود.
این در حال است که همواره مردم و فعالان مدنی این کشور از حکومت انتقاد کردند که در راستای رسیدگی به نیازهای زیان دیدگان حوادث طبیعی و کمک به بی‌جا شدگان بی توجهی کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. عفیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت:
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، بخصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنن و احتمال عظیم میره که آمار عودت روزانه به تعداد 7000 نفر برسه.
بانک دولت افغانستان از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات این پناهجویان سخن می‌زند، اما افغان‌های بازگشت کننده در صحبت با رادیو آزادی از آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در آن سوی خط دیورند و عدم رسیدگی حکومت افغانستان به مشکلات آنها شکایت کردند. شمار از باشندگان و فعالان مدنی ننگرهار به خاطر نبود برق در این ولایت خیمه‌های تحسن برپا کردند. آنان تأکید میکنند تا هنگامی که دولت به این مشکل رسیدگی نکند و تحسنشان همچنان ادامه خواهند داد. در مینال ویدولا پوپل، رئیس برق ننگرهار، میگوید تلاش های این ریاست برای اتصال دوباره برق ادامه دارد و تا پایان امروز برق در این ولایت دوباره جریان پیدا خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. نظامیان پاکستانی قید گشت گذار را در منطقه قبایلی این کشور که روز گذشته شاید یک عمله انتحاری بود وعظ کردند. عمله انتحاری روز گذشته در منطقه مومند اجنسی واقع در شمال غرب پاکستان نمازگزاران را در یک مسجد هدف قرار داد که در نتیجه آن دست کم 30 تن کشته شدند. حدود 28 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. جماعت الاعرار، گروه انشابی طالبان پاکستانی، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش بس سوریه همچنان نظر مثبت دارد، اما او در این رابطه خواهان شفافیت بیشتر شد. ولادیمیر پوتین که امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان صحبت میکرد در مورد توافقنامه آتش بس سوریه گفت از اول هم در این مورد نظر مثبت داشت، اما نیاز است تا واشنگتن در این رابطه صادق باشد. مسکو واشنگتن را به شریک نساختن جزئیات توافقنامه آتش بس سوریه متهم کرده که در عقب درهای بسته صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین همچنان شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را متهم کرد که با استفاده از آتش بس دوباره منسجم می شوند. و خبر اخیر این که صدها اعتراض کننده مخالف دولت در حال برگزاری تظاهرات در باکو پایتخت آذربایجانند. این تظاهرات در آستانه یک امپرسی مهم را اندازی شده. تظاهرات امروزی باکو که از سوی حکومت آن کشور تحریم شده است، از سوی شورای ملی نیروهای دموکراتیک سازماندهی شده است. معترضان مخالفتشان را با یک امپرسی که قرار است به تاریخ 26 اپریل در قفقاز جنوبی برگزار شود نشان می‌دهند. گفته می‌شود که این امپرسی صلاحیت‌های رئیس جمهور الهام علیف را بیشتر ساخته و دوره ریاست جمهوری او را طولانی‌تر خواهد ساخت. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در ادامه این مجله خبری این گزارشات را برایتان آماده نشر داریم. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه:
ولسی جرگه افغانستان همچنان به حمایت از پالیسی خوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه. حزب اسلامی امروز اعلام کرده که آمادگی خود داره با صلح، و صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید عودت مهاجرین افغان از پاکستان در حال افزایش است. عفیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت:
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند.
شبکه زنان افغان میگویند پیشنهادات را برای ارائه به کنفرانس بروکسل آماده کرده است. حسین صافی رئیس این شبکه:
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومت داری خوب توسط مراکز ولایات دارند، با مراکز ولایات، با ولسوالی و با قریه بریم.
در ادامه ای برنامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما در این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه در این مورد بحث‌های گسترده‌ای را انجام دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از این بحث‌ها گفت که صلح نیازهای جدی افغانستان است و باید با گروه‌های مخالف مسلح خواهان صلح هستند گفتگو شود. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان از تعهدات و تلاش‌های حکومت در زمینه صلح استقبال کرده، میگوید که از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت که صلح از نیازهای جدی افغان‌ها بوده و حکومت باید با گروه‌های گفتگو کند که صلح می‌خواهند.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی خوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه، و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب باید این صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه، یک روزنه امید برای مردم افغانستان برای دست یافتن به حاکمیت ملی و تامین ثبات و امنیت برای افغانستان باشه.
با گفته آقای ابراهیمی، صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار می تواند بالای گروه های مخالف دیگر نیز تأثیرات مثبت داشته باشد و شدت جنگ در این کشور را کاهش دهد. ولسی جرگه افغانستان در حال از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حمایت می کند که با گفته شورای عالی صلح در این زمینه توافق نهایی صورت گرفته و به زودی امضا خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا دو روز دیگر به امضا خواهد رسید. گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از چند ماه به این سو ادامه دارد، اما حدود دو هفته می شود که از پیشرفت‌ها و حتی توافقنامه نهایی در این زمینه سخن زده می شود. در این حال برخی از گزارش‌ها می‌رساند که رهبران حکومت وحدت ملی در موضوع صلح با حزب اسلامی اختلاف دارند و این مسئله توافق نهایی در این مورد را با تأخیر روبرو کرده است. نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه نیز به این اختلافات اشاره می‌کند و می‌گوید که شماری از افراد محدود نباید در این زمینه مانع ایجاد کنند. وی می گوید برخی از افراد انگشت شمار با گفتگوهای صلح مخالفت می کنند، اما سخن از افراد نبوده بلکه صلح خواست ملت است. ما از شما به گونه جدی می خواهیم تا با استفاده از این تریبیون بالای جناب رئیس جمهور صدا بزنید که هیچ کس حق ندارد در برابر ملت استادگی کرده و در برابر گفتگوهای صلح صد واقع شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در روز عید سعید اضحا گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد و اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت او است که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاده شوند. رئیس جمهور غنی گفت پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفته و وی این پیشرفت را یک گام بزرگ برای تأمین صلح و ختم جنگ در افغانستان خواند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که اخیراً شماره بازگشت کنندگان از پاکستان افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. همکارم تمیم اغر در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 235,000 افغان از پاکستان بازگشتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً رقم بازگشت کنندگان از پاکستان در حال افزایش است و امکانات حکومت نیز برای آنان محدود است.
آمار عودت به صورت بی‌سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان، یعنی روزانه حدود 5,000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند و احتمال عظیم میره که این آمار عودت روزانه به تعداد 7,000 نفر برسه.
مرکز پناهندگان سازمان ملل متحد اخیراً برای هر عودت کننده که ثبت و راجستری این سازمان هستند $400 آمریکایی میدهد، اما به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در میان نزدیک به 240,000 عودت کننده 145,000 آنان بدون اسناد می باشند. پیش از این استفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری نیز از زیاد شمار عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی درخواست $150 میلیون کمک برای رسیدگی به آنان کرده است. مقامات حکومتی و کارشناسان افغان همواره میگویند که پاکستان مهاجرین افغان را به عنوان یک نقطه فشار در برابر حکومت افغانستان استفاده میکند و چند قبل پس از درگیری در تورخم میان نیروهای افغان و پاکستانی به دلیل اعمار تأسیسات، این بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان تشدید یافته است. در این حال مهاجرینی که به تازگی از پاکستان عودت کردند میگویند که در آن طرف خط دیورن از آزار و اذیت پلیس پاکستان و در این طرف خط از نبود سرپناه، آب آشامیدنی و بیکاری رنج میبرند. رحمالدین، سیف الرحمن، محمد علی، عبدالکریم چهار تن از عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
وقتی که یک غلمغال در بین ما و پاکستان به تورخم شد، یک دفعه پای خود که لغت کرد، زبانای ما جرا را کشید. تومتا را بمان.
دولت وعده خودی کردی.
دولت وعده زیاد کرده، اما سرخم به این سو حتی کسی آبم برای ما نداد.
کم مقصد پاکستان گت را که و
تا زمانی که پاکستان نفع خود را در ما میدید مشکل حل بود، اما زمانی که نفعش از ما کنده شد از ما خواست تا ترکش کنیم. از دولت میخواهیم تا کسانی که زمین ندارند با آنان زمین بدهد. کسانی هم هستند که حتی کرایه موتر خود را ندارند.
این عودت کنندگان از حکومت میخواهند تا در قدم خود برای ساختن سرپناه برایشان زمین بدهد و پس از آن خدمات شهری مانند مکتب، کلینیک، برق و دیگر امکانات را به دسترس آنان قرار دهد. در این حال حکومت با آن که این چالش ها را میپذیرد اما میگوید که آنان با وجود امکانات کمی که در دست دارند کمیته ای را تشکیل کردند تا مشکل سرپناه را برای آنان حل سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات داره. پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح شما میتونین نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج بشنوین. شبکه زنان افغان میگوید پیشنهاداتشان را در مشوره با زنان در بیش از 20 ولایت برای کنفرانس بروکسل آماده کردند. رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این پیشنهادات بر نقش بیشتر زنان در حکومت داری تاکید شده است. سحر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد.
شبکه زنان افغان میگوید حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، موثریت کمک‌ها برای زنان، اشتراک با اهمیت زنان در پروسه صلح و افزایش فعالیت زنان در حکومتداری از پیشنهادات مهم به کنفرانس بروکسلند. حسینه صافی رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد با زنان در 24 ولایت مشوره صورت گرفته و پیشنهادات در این مورد به شکل کتبی به وزارت مالیه سپرده شده است. وی گفت تاکید بیشتر زنان بر این است که مثل گذشته نقششان نمایشی نه بلکه با اهمیت و عملی باشد.
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومتداری خوب یا در حکومتداری به سطح کابل دارن و یا به سطح مراکز ولایات دارن، ما گفتیم که یک کمک حلقه خود وسیع تر بکنیم و این از مراکز و مراکز ولایات به ولسوالی و به قریه بریم.
خانم صافی افزود که در کنفرانس بروکسل 10 تن به نمایندگی از جامعه مدنی اشتراک می کنند که 5 تن آنان زنانند. کنفرانس بین المللی بروکسل در ارتباط با موضوعات افغانستان در پنجم ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می‌گردد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که در نزدیک به 40 مورد طرحهایش را به هدف پیشکش به کنفرانس بروکسل و جلب ادامه کمک‌های جامعه جهانی آماده ساخته است. مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق زنان، اصلاحات انتخاباتی، جلب سرمایه‌گذاری‌ها از تعهدات اند که باید حکومت افغانستان از کارهای انجام شده در این مورد به جامعه جهانی گزارش بدهد. محمد یوسف امین زازا یکی از آگاهان می‌گوید جامعه جهانی افغانستان را تنها نمی‌گذارد، اما در برابر قبول پیشنهادات باید وعده عملی شدن تعهدات را از این کشور بگیرد.
اگر کمک‌های صورت می‌گیرد، فشارهای بالای حکومت در قبال تطبیق امو تعهداتی که بر مردم افغانستان دادن و به جانان دادن باید خود را مکلف بدانن. قاطعیت جدی در این مورد باید از خود نشان بدن.
شبکه زنان افغان در حال خواهان بیشتر شدن سهم زنان در حکومت داری است که حکومت افغانستان در حال حاضر 4 وزیر زن در کابینه دارد و شماری از زنان نیز در سایر بخش‌های مهم و دیپلماتیک وظیفه اجرا می‌کنند. این شبکه می‌گوید با توجه به طرح ترتیب شده در این مورد به نتایج کنفرانس بروکسل خوشبینند، اما انتظار دارند تا برخی از کمکاری‌های حکومت در سایر بخش‌ها روی آینده زنان کشور سایه نیفکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند ده‌ها مکتب در نقاط مختلف این کشور به دلیل ناامنی مسدود شده اند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این مکاتب در ولایت‌های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد. باز هم تمیم اغگر در مورد گزارش دارد.
وزارت معارف افغانستان میگوید با گسترش دامنه جنگ در کشور معارف نیز متضرر شده است. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سال گذشته بیش از 700 مکتب به دلیل ناامنی مسدود بود، اما امسال این رقم افزایش یافته است. با آنکه آقای مهرداد شماره دقیق مکاتب مسدود شده را ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر مکاتب مسدود شده در ولایت‌های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد.
در سال 94 بیش از 700 مکتب در سراسر افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی بسته بود. با کمال تأسف با آغاز سال جدید انتظار می رفت که شمار از مکاتب بسته کاهش پیدا بکنه، اما شمار مکاتب بسته بیشتر شد. مکاتب بسته در 24 ولایت افغانستان هستند و بیشترین مکاتب بسته در ولایت‌های هلمند، کندهار، اروزگان، زابل و غزنی می‌باشد. ترتیب
در این حال نهاد مدنی برای انکشاف نظام معارف در افغانستان تحت نام راه قلم میگوید که نظر به تحقیقات آنان در حال حاضر حدود 1300 مکتب در این کشور مسدود میباشد. این در حالی است که اخیراً حملات تروریستی بالای مکاتب در پایتخت و سایر ولایت‌ها افزایش یافته و به همین دلیل درب برخی مکاتب بر روی متعلمین مسدود میباشد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های نظامی در ولایت‌های مختلف برای بازگشایی مکاتب جریان دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌های محاربه‌ای ما در هلمند و در کندوز و در اروزگان همه و همه به خاطر زدودن فعالیت‌های تروریستی انجام شد و با زدودن فعالیت‌های تروریستی دروازه های مکاتب هم بعضاً باز شده.
بر علاوه ناامنی، نبود کتاب های درسی در برخی مکاتب چالش دیگری است که متعلمین از آن رنج میبرند و به طور مثال میتوان ولایت قندهار را یاد کرد. محب الله قادری سرپرست ریاست معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت که متعلمین این ولایت از 2 سال به این سو با کمبود کتاب مواجه هستند.
ما در ولایت قندهار از 2 سال به این سو با کمبود کتاب برای دوره ابتدایی و متوسطه روبرو هستیم.
اما آقای قادری میگوید این مشکل را با مقام‌های وزارت معارف در جریان گذاشته و به گفته ای وی وزارت معارف و زودی به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.
در گزارش همکارم تمیم اغگر شنیدین که وزارت معارف گفته که 10 مکتب به نسبت ناامنی در ولایت مختلف افغانستان مسدود است. خب حکومت هم تلاش های خود به خاطر رفع از این ناامنی ها داره و عملیات های را در نقاط مختلف افغانستان راه‌اندازی کرده. از این جمله مقامات محلی در هرات ادعا می کنند که در یک سال تلفات سنگینی را به مخالفان مصالح دولت در این ولایت وارد کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که 300 تن از مخالفان مصالح دولت تا عملیات های جداگانه در ولایت هرات کشته و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. شاپور صابر همکار ما از ولایت هرات گزارش دارد.
مقامات ملی این آمار را یک دستاورد بزرگ در بخش تامین امنیت این ولایت می‌دانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید در یک سال گذشته 300 تن از مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی کشته شده و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای فرهاد گفت این آمار طی عملیات‌های گوناگون در ولسوالی‌های چشم شریف، اوبه، کشک کنه، گلران، شیندند، فرسی و ادرسکن به دست آمده است. او میگوید در جریان این رویدادها به نیروهای امنیتی تلفات اندکی وارد شده است، ولی او کدام آمار و ارقام را در این مورد ارائه نکرد.
در جریان عملیات های مشترک کسی و نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات رو اندازی شده 500 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند که شامل 300 کشته و 200 زخمی می باشد.
از سوی هم دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از عملکرد نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح دولت در این ولایت ستایش می کند. به گفته او نیروهای امنیتی نسبت به سالهای گذشته تقویت شده و آنان توانایی آن را دارند تا حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
واقعا نیروهای دولتی توانمندی خود در طول از این مدت نشان دادن و از ابتدای سال 88 مورد حملات دشمن را با قدرت ترد و دفع کردند که واقعا یک دستاورد بسیار خوبه.
سخنگوی والی هرات از شناسایی و بازداشت 3300 تن از مجرمین جرایم مختلف جنایی طی یک سال گذشته در ولایت هرات سخن زد. جیلانی فرهاد گفت این افراد شامل کسانی هستند که در اختطافا و همکاری با مخالفان مسلح دولت دست داشتند. آقای فرهاد میگوید با گرفتاری این افراد وضعیت امنیتی در مرکز شهر و ولسوالی این ولایت بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت.
ما در جریان یک سال اخیر حدود 3300 تن از مجرمای جرایم جنایی سازمان یافته اختطاف، تهدید، زورگویی، همکاری با مخالفین مسلح دولت در سطح ولایت هرات شناسایی و دستگیر کردیم.
در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت هرات نسبت به گذشته خوب توصیف می شود، اما موجودیت اختطافا و ترور بعض از افراد از سوی مردان مسلح ناشناس از بزرگترین نگرانی های باشندگان این ولایت به شمار می رود. اما معلوم نیست که مقامات امنیتی چی تدابیری را به خاطر متوقف ساختن این مشکلات روی کار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت نباید در امر مبارزه با فساد اداری ملحوظات سیاسی را در نظر بگیرد. رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقداماتی که در دو سال گذشته باید در عرصه مبارزه با فساد اداری انجام میشد نشده است. باز هم سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید اصلاحات در راستای مبارزه با فساد اداری نباید قربانی ثبات سیاسی گردد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلاحات اگر به میان نیاید ثبات زیر سوال آمده و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر می شود.
سوالی که کس مجازات نشده به خاطر بعضی بوده که بسیاری موارد سیاسی در نظر گرفته شده. البته حکومت حتی گیره به مردم توجیه میکنه که داره با فساد مبارزه نشده که ما باید به خاطر نگه داشتن ثبات اصلاحات را باید قربانی کنیم که این موضوع برای ما قابل قبول نیست.
آقای افضلی گفت پیشینه فساد مداخلات سیاسی، فرهنگ مافیات، کمبود ظرفیت و نبود دیدگاه واحد در چند سال گذشته سبب شد تا مبارزه با فساد اداری نتیجه لازم را ندهد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی سیگار اداره سرمنفتش خاص آمریکا برای افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که حکومت افغانستان طوری به چنگ فساد افتاده که رهایی از آن با قیمت از بین رفتن پایه‌های مهم حکومت این کشور تمام می‌گردد. در این حال اخیراً سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان را سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده است. اما حکومت افغانستان اخیراً به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. این مرکز که یک ماه قبل به کارش آغاز کرد مسئولیت رسیدگی به تمامی قضایای سنگین جرمی مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بانک میپذیرد که در مبارزه با فساد اداری برخی مصلحت‌های سیاسی در نظر گرفته شده، اما میگوید کارهای انجام شده و اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود دارد. سید حسین فخری رئیس این اداره بر رادیو زدی گفت مبارزه با فساد اداری به کار همه جانبه و وقت نیاز دارد.
مبارزه با فساد اداری به یک برنامه طولانی مدت میخواهد و به یک بسیج ملی ضرورت دارد. در روزای فعلی مشکل بسیار عمده همین مسئله جنگ است، ناامنی است و بعضی مسئلات سیاسی است، ولی به هر صورت دولت مصمم است مبارزه با فساد اداری را تقویت بکنه.
اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند که حکومت نباید تنها به ایجاد مراکز مبارزه با فساد اداری اکتفا کند، بلکه به باور آنان اصل مجازات باید دقیقاً رعایت شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا به خانواده یک کارمند امداد رسان اطلاعی که در نتیجه حملات طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده $1,200,000 پرداخت کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
این کارمند امداد رسانی ایتالیایی زمانی که در ماه جنوری سال 2015 میلادی توسط شبکه القاعده گروگان گرفته شد کشته شده است. گیووانی لوپورتو که 37 سال عمر داشت در ماه جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان ناپدید شد. او در یک گروه کمک رسانی بین المللی کار میکرد. اما وارن وینستاین آمریکایی 73 ساله هم در حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. او یک کارشناس امور انکشاف تجارت بود که با اداره انکشاف بین المللی آمریکا به حیث قراردادی کار میکرد. هرچند حکومت آمریکا به خانواده های غیر نظامیان که در حملات قوای هوایی آمریکا در افغانستان و عراق کشته شده اند هم پول پیشکش کرده، اما پرداخت پول برای خانواده لوپورتو تفاوت دارد، زیرا او در پاکستان کشته شده و کشته شدن وی از سوی واشنگتن تایید و به خاطر مرگ وی به طور رسمی معذرت خواسته شده است. هرچند پرداخت پول از سوی قصر سفید تایید شده، اما این موضوع روشن نیست که آیا خانواده وینستان این پول را به دست آورده و یا نه. پرداخت این مقدار پول به خانواده لوپورتو با عنوان کمک به یاد بود از گیووانی لوپورتو خوانده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال گذشته پذیرفت که لوپورتو و وینستاین در یک ماموریت سری بر ضد تروریسم تصادفاً کشته شدند و او به خاطر مرگ آنها ابراز تأسف کرد.
گزارشات مطالب خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.